د مخام شپږ بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو نننې مخامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعته خبري مجلې پر راپورونو کې باوري چې پر روانه جنوري میاشت کې په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړیږي او د سولې د هڅو په اړه بحث کوي. د ولسي جرګې د مرستیال مشر ظاهر قدیر د څرګندونو په اړه به هم راپور درکړو چې دا ځل یې د ملي اردو یا ولوا له داعش ډلې سره په همکارۍ تورنه کړې. د خبري مجله زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لمړی د خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر هغه اواز ردوي چې ګونی افغان ځواکونه د مستقلو عملیاتو اجازه نه لري. د افغانستان ولسي جرګې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د تنظیم قانون طرحه تصویب کړه. او د ایران ولسمشر وایي مسلمانان باید د خپل دین څیره ټولې نړۍ ته شکړي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر هغه وزیر دوي چې ګونی افغان ځواکونه د مستقلو عملیاتو اجازه نه لري. ولسمشر غنی نن د دفاع وزارت د نوې ودانۍ په پرانست غونډه کې وویل چې امنیتي ادارې هر ورځ په بیلابیلو برخو کې عملیات کوي.
اوازې وزي چې چاته د عملیاتو اجازه نشته. دا څنګه اجازه نشته چې لس میاشتې کېږي حداقل چې هر ورځ موږ 15 ځایو کې عملیات کوي.
شاغلی غنی وویل چې مخالفینو غوښتل چې افغانستان په دوو بیلابیلو جغرافیو وویشي، خو هغه هدف ته ونه رسیدل. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونو ادعا کړې وه چې دوی له وسلوالو مخالفینو سره د عملیاتو پر مهال مستقل نه دي. د افغانستان ولسي جرګې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د تنظیم قانون طرحه تصویب کړه. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له دې وروسته هیڅ یو حکومتي چارواکی نسي کولای چې له دوو میاشتو ډیره موده سرپرست پاتې سي. دا قانون په داسې حال کې تصویب سو چې اوس مهال د افغانستان دفاع وزارت د ملي امنیت عمومي ریاست لویه څارنوالي او څو ولایتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو مسؤلین له داعش سره په همکارۍ تورن کړل. شاغلی قدیر نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکیلانو ته داسې اسناد وښودل چې د داعش اړوند وسلوالو ته د حکومت لخوا کارتونه ویشل سوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي د ظاهر قدیر دغه ادعاوې بې اساسه وبللې. له دې وړاندې شاغلی ظاهر د ملي امنیت شورا او یو شمېر نور چارواکي هم د داعش په همکارۍ تورن کړي وو، خو دغې موضوع ته ټاکل سوي پلاوی تر اوسه د تورنو سپیناوی نه دی کړی. نامعلومه وسلوالو په کندهار کې یو واکسیناتور وژلې او یو بلې ټپي کړې ده. د دغه ولایت د والی ویاند سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې پیښه نن سهار د څلورمی امنیتي حوزې په برمبوتاتو کې سوي، خو حمله کوونکي تښتېدلي دي. سمیم خپلواک وویل چې دواړه ښځې د یوې کورنۍ غړي دي. د پیښې مسؤلیت تر دې مهاله چا نه دی منلی. اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایران ولسمشر وایي مسلمانان باید د خپل دین څیره په چې د په وینا د اسلامي دولت یا داعش غوندې د سخت دریځو ډلو لخوا زیانمنه سوي شکړي. حسن روحاني د یکشنبې په ورځ په تهران کې یو اسلامي کنفرانس ته وویل نن مو تر ټولو ستره وظیفه دا ده چې د نړۍ په عامو افکارو کې د اسلام تصویر بهتره کړو. روحاني په عین حال کې پر اسلامي هیوادونو انتقاد وکړ چې په سوریه، عراق او یمن کې د ده په خبره د وژنو او وینې تویدنې په وړاندې چپه خوله پاتې دي. د سوریه په لویدیځ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو شمېر سنی جنګیالي د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره سوي ودانیو څخه خوندي ځایونو ته ایستل سوي او په بدل کې به سلګونو شیعه کورنۍ د یاغیانو لخوا له محاصره سوي دوو ښارونو څخه خوندي ځایونو ته وایستل سي. د لبنان پولې ته نږدې په زبادانی ښار کې اکثره سنی جنګیالي نن بیروت ته د تلونکې یو بس په وسیله استل سوي دي. دوی به له هغه ځایه ترکیه ته ولاړ سي چې وروسته به کولای سي له هغه ځایه سوریه ته د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ سي. په همدې حال کې په دوه محاصره سوي شیعه ښارونو کې شاوخوا 300 کورنۍ به له ادلب ایالت څخه د مځکې له لارې ترکیه ته ځي او له هغه ځایه به بیروت ته پرواز لري. تمه کیږي دا کورنۍ په سوریه کې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ سي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکیه کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وسي، ځکه چې د ده په وینا دې ګوند د انقرې لخوا د روسي الوتکو ویشتلو په ګډون بې احترام خبرې کړي. داود اوغلو نن په استانبول کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې ده د کورد پلوه خلق ډیموکرات ګوند سره د دوی د څرګندونو په خاطر د نوي اساسي قانون په اړه له خبرو ډډه کړې ده. داود اوغلو او د خلق ډیموکرات ګوند مشرتابه په کورد سیمو کې د پالیسۍ پر سر اختلافات لري، خو د مخکې د سیاسي ګوندونو په مشرانو غږ کړی و چې د نوي اساسي قانون د تیاری په اړه دې خبرې وکړي. واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند هیله لري چې نوی اساسي قانون به ترکیې ته یو اجرایوي ریاستي نظام ورکړي. د خلق ډیموکرات ګوند دوهم مشر صلاح الدین دمرتاس تیره اونۍ مسکو ته د خپل سفر پر مهال د انقرې لخوا له سوریې سره پر پوله د روسي الوتکې ویشتل غندلی و. هغه وخت داود اوغلو د ده خبرې د خیانت په معنا بللې وې. جنوبی کوریا او جاپان یو موافقه کړې ترڅو هغه لسیزې اوږده مازله حل کړي چې د کوریایي ښځو په اړه رامنځته سوې وه. له دغو ښځو څخه د جاپان د پوځیانو لخوا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په زور ناوړه جنسي استفاده کېده. د موافقې له مخې جاپان ژمنه کړې ده چې له هغو کوریایي ښځو سره د 1 میلیارد ین چې له 8 میلیونه او 3 لکه ډالرو سره سم دي مالي مرسته وکړي. او د پولند ولسمشر یو تعادله سوی لایحه تصویب کړه چې د محکمو د پریکړو د څرنګوالي په اړه د منتقدین وایي چې دا به په غیر عادلانه توګه په محکمو کې د حکومت نفوذ پیاوړی کړي. د لایحې له مخې چې د ولسمشر اندری داودا لخوا نن تصویب سو، 15 کسیزه محکمه باید له جګړې سره اړوند قضیو کې خپلې اکثر پریکړې د لږ تر لږه 14 قاضیانو په حضور کې وکړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ماخامنې خبری مجله او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغان ځواکونو پر وړاندې ناسم تبلیغات د دوی د خوشینۍ باعث کیږي او باید چې دا تبلیغات سمدستي بند شي. پر روانه جنوري میاشت کې افغانستان، امریکا، پاکستان او چین په کابل کې غونډه کوي او د افغانستان د سولې پر هڅو به بحث وکړي.
په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وروسته لدې چې په یو ورځنیو لوبو کې په لسو غوره ټیمونو کې راغی، د کرکټ شورا د دایمي غړیتوب د ترلاسه کولو په لټه کې دی.
مجمعین چې د 2013 په پیریبه د کرکټ د بینالمللي شورا اعتماد هم په ځان باندې نور زیات شي، دا یې مو اوس بیا د کرکټ د بینالمللي شورا و
نړیوالو مسایلو ته کتنه هم لرو او همدرز نور موضوعات هم لرو. د دې خبرونه تر پای را سره اوسئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې د افغان ځواکونو په اړه ناسم تبلیغات د حکومت د خوشینۍ باعث کیږي او دا تبلیغات باید سمدستي بند شي. ښاغلی غنی نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت د نوي ودانۍ د پرانیستو په غونډه کې وویل چې د افغان ځواکونو قرباني کله هم نه هیریږي او د هغو د مجهزولو لپاره له یوې ورځې تر بلې پورې کار روان دی. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د بریا لپاره نړیواله او سیمه ییزه همکاري مهمه بولی او وایي چې افغانستان اوس مهال له نړیوال تروریزم سره مخامخ په جګړه کې دی. په دې اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني نادیده نه نیول کیږي او د دوی په وړاندې باید منفي تبصرې او ناسم تبلیغات بند شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي دفاع وزارت لپاره د نوي جوړ شوي ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې له خلکو او مدني ټولنو وغوښتل چې په هر ډګر کې له خپلو ځواکونو دفاع او ملاتړ وکړي. هغه ویل چې ځواکونه کله هم د کوم جنګ نه دي تښتېدلي چې په اړه یې منفي څه وویل شي.
در میدان جنگ روحیم سربازان
د جګړې په ډګر کې زموږ د سرتیرو روحیه کمزوري نه ده، ولې ځینې وخت غلط خبرونه او مضرې تبصرې چې پر رښتینی اساس نه وي د دې سبب کېږي تر څو پوښتنې پیدا کړي چې زموږ قربانۍ ولې د باور وړ نه ګرځي، ولې زموږ د روحیو په برخه کې پوښتنې شته. که څوک څه پوښتنه لري، اردو مو د نورو هیوادونو له ځواکونو سره پرتله کړئ چې پراخې سیمې یې پرېښي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت لپاره نوې ودانۍ په 15 پوړه کې په عصري او پرمختللي شکل جوړه شوې چې ویل کېږي د نننی دور ټول مجهز وسایل لري. دا ودانۍ د امریکا متحده ایالاتو او جرمني په ګډه بشپړه کړي چې ویل کېږي 200 میلیون امریکایي ډالر مصرف پرې راغلی دی. له دې وړاندې په روانه میاشت کې افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت او د ملي شورا لپاره نوې ودانۍ هم پرانستي چې ویل کېږي ورسره به کارونه لا منظم شي. جمهور رئیس غني په وروستۍ دغې غونډه کې هغه واضح هم رد کړې چې ګویا افغان ځواکونو ته د عملیاتو اجازه نه ورکول کېږي. هغه ویل چې عملیاتو ته په لوړه کچه تصمیم نیول کېږي او هر ورځ افغان ځواکونه په خپلواکه توګه نږدې 15 عملیات ترسره کوي. جمهور رئیس غني افغان ځواکونو ته د ډېرې پاملرنې او په دې اړه د منفي تبلیغاتو د بندېدو په اړه داسې مهال خپل غږ پورته کوي چې په افغان حکومت ډېر انتقادونه دا کېږي چې د خپلو ځواکونو ته چیز ته سمه پاملرنه نه کوي. بلخوا د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي چې د ملي وحدت حکومت افغان ځواکونو ته پاملرنه تر بل هر وخت ډېره کړي او دا ځواکونه د تجهیزاتو په حال کې دي. ښاغلی ستانکزی ټینګار کوي چې هیڅ کوم هیواد د تروریزم سره مبارزه په ګوهې ځان نشي ګټلی او په دې اړه باید د ټولو هیوادونو یو له بل سره همکاري وي.
ما امروز در یک مبارزه
دی وای موږ نن ورځ د نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې قرار لرو. په دې نړیواله مبارزه کې زموږ سره نړیوال مرستې اړینې دي، دا ځکه چې تروریزم پولې نه پیژني او په یوازې ځان هیڅ کوم هیواد نشي کولای په دې مبارزه کې بریالیتوب ته ورسیږي. له دې امله هم سیمه ایزه هم نړیواله همکاري او هم د افغانانو یووالی د دغه مبارزې په بریالۍ کېدو کې مهم رول لري. له بله پلوه جمهور رئیس غني وایي چې د هندوستان له مرستو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو لخوا به هم په نږدې راتلونکي کې یو شمېر جنګي تیاری افغان لوري ته وسپارل شي. له دې وړاندې هندوستان د تېرې جمعې په ورځ افغانستان ته درې جنګي هلیکاپټر سپارلي چې افغان حکومت یې د جنګ په ډګر کې د برلاسه کېدو لپاره یوه ښه لاسته راوړنه بولي.
د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده چې نن د دفاع وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په اړه ناوړه تبلیغات ډیر خوشینه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو او مسلکیتوب هڅې تیزې کړې دي. د کورنیو چارو وزیر د خبره نن د پولیسو له اکاډمۍ څخه د څه کم 890 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نوو فارغو شو افسرانو په ګمارلو سره به د پولیسو ظرفیتونه لوړ او مسلکي چارې به ډاډمنې شي. دا خبره د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د دوشنبه په ورځ په کابل کې له پولیسو اکاډمۍ څخه د 290 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وکړه. خاغلی علومی وویل د پولیسو نوی افسران به د مرکز او ولایتونو په قطعاتو کې ستونزې په ګوته او د حل لپاره به هڅه وکړي. د پخپلو خبرو کې د پولیسو د وړتیاو له لوړولو سربیره د بیلابیلو تروریستي ډلو په لمنځه وړلو هم ټینګار وکړ.
د داعش تروریستي ډلې په یو یا دو ولایتونو کې سر راپورته کړی. پوهیږم دا یوه ستونزه ده خو موږ ټولو ته پکار ده چې د خلکو د عناناتو، عقیدو او داسې نورو ارزښتونو په پام کې نیولو سره دوی ته په بنیادي توګه دا سر راپورته کېدو اجازه ورنه کړو.
په دې ورځ د افغانستان د پولیسو اکاډمۍ د جنایي علومو، امنی، لوجستیک او سرحدي پوهنځیو څخه 290 پولیس افسران د دوهم سارن پر رتبه فارغ شول. د کورنیو چارو وزیر وویل دغه محصلان د 12 ټولګیو فارغان او 4 کاله مخکې د کانکور د ازموینې له لارې د پولیسو په اکاډمۍ کې شامل شوي وو. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې له دې اکاډمۍ څخه تر اوسه څه کم 40 مسلکي پولیس فارغ شوي چې په قطعاتو کې مثبت بدلونونه راوستي دي. د کورنیو چارو وزیر د پولیسو پر نوو فارغو افسرانو تاکید وکړ چې د هیواد حکومت او خلکو دښمنان که په هر جامه کې وسی پر وړاندې دې جدي عمل وکړي. د فارغ شو افسرانو ته دا هم وویل چې د قانون نافذول، د خلکو حفاظت، د بشري حقونو مراعاتول، له وسلو، مهماتو او وسایطو سره احتیاط کول او داسې نور هغه څه دي چې باید پام ورته وشي. د نوو پولیسو د فراغت په مراسمو کې تاکید وشو چې دغه افسران د دوی د مسلک سره سم د واسطو او مداخلو پرته پر دندو وګمارل شي. د کورنیو چارو وزارت وای افغان پولیس وس مهال د هیواد په ټولو ولایتونو کې هغه ځایونه هم ډک کړي چې په خوا پکې بهرني ځواکونه میشت او د مخالفینو پر ضد په جنگ کې وو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کابل امنیتي او روغتیایي چارواکي هوایی ډګر ته نږدې د نننۍ انتحاري حملې د مرګ ژوبلې په اړه ضد ناقیز ارقام ورکوي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د انتحاري حملې چې د یو کورولا موټر په وسیله وشوه یو ملکي وګړی وواژه او دیارلس نور یې ټپیان کړل. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې له دغې چاودنې له دیرشو زیات خلک ټپیان کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان ځدران او په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د نن ورځې انتحاري حملې او د پیښې په سیمه کې د اطفایو او امبولانسونو غږونو یو ځل بیا د ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه او د امنیتي چارواکو په خبره زیان یې هم تر ډیره ملکیانو ته واړوو. دغه انتحاري حمله چې سهار د 2 بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ختیځه څنډه کې وشوه مرګ ژوبله هم لري، خو د مرګ ژوبلې ارقام بېلابېل ښودل کېږي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې وویل چې دا موټر بم انتحاري حمله وه چې له امله یو کس وژل شوی او د ښځو په شمول دیارلس عام وګړي ټپیان شوي دي.
دغه عام سړک ده او د خلکو کورونه دي. تاسې وینئ چې دلته نه کوم نظامي تاسیسات شته، دوی په نظامي کسانو انتحار کړی وي. دا موټر انتحار کوونکی وو او ډک له انفجاریه موادو و انتحار یې کړی. په نتیجه کې زموږ دیارلس نفره د دغه ځای اوسیدونکي یا دغه د لارې عابرین ټپیان شوي دي او یو نفر شهید لرو، چې دا ټول عام وګړي دي.
د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قمندان حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې درې ترکی وګړي هم ټپیان شوي دي. د چاودنې یوې خواته د نظامي هوایي میدان احاطه او بلې خواته جومات او دوکانونه دي، چې د عیني شاهدانو په وینا تر ټولو ډیر تلفات په جومات کې په درس لګیا ماشومانو ته اوښتي دي. نجیب الله د سیمې اوسیدونکی هماغه مهال د سودا اخیستلو لپاره له کوره راوتلی و. هغه د خپلو سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
دغه موټر کې مرسیډیز روان دی، خارجات بناسول
خالد بیا د مدرسې زده کوونکی ده چې د ټپونو له امله اوس په روغتون کې بستر ده.
د مدرسې قرآن شریف مدرسې ما بود، دیدم که دست مرگای بود طرف شفاخانه آوردی مارا.
د روغتیا ته برخی چارواکي بیا د امنیه قمندانۍ د معلوماتو په خلاف د ډیرو کسانو د ټپي کېدو خبره کوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې له ټپیانو یې لیدنه کول ازادي راډیو ته وویل چې له دې حملې 1.5 ټپیان په روغتونونو کې بستر شوي او یو کس هم وژل شوی دی.
13 مریض د شفاخانې وزیر اکبر
دیارلس ناروغانو د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته مراجعه کړې ده او 13 ټپي ماشومان د ماشومانو په اندرا ګاندي روغتون کې بسترې دي او الحمدلله د ډیرو مراجعه کوونکو وضعیت ښه دی.
د دغه حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د دغه ډلې یو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي چې د چاودنې له امله یې لس بهرني او درې افغان عسکر وژلي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. دغه حملې په داسې حال کې په کابل کې لسګونه کورنۍ د غم ټغر ته کېنولي چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د ژمي پر مهال به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم شي. د کابل ښار اوسیدونکي لکه د تل په څیر له امنیتي ځواکونو غواړي چې د ښار د امنیت ټینګښت ته جدي پام او د ورته حملو مخنیوي لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې په راتلونکو جنوري میاشت کې به په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو غونډه جوړه شي او په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په اړه بحث وشي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته ویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به د هغو خبرو او ژمنو په اړه بحث وشي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه شوی وي. د سولې عالي شورا هم د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره دا غونډه چې چین او امریکا هم برخه پکې لري هیلې بخون کې بولي. د صفی الله ستانگزي په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
بلاخره د دې وخت راورسید چې د امریکا او چین په حضور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه بحث وشي او داسې پریکړې پکې وشي چې ماتېدل به یې هر یو لوري ته سخت تمام شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا څلور اړخیزه غونډه د 2014 کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړیږي. ښاغلی فیصل وویل دا به یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې نه وي، بلکې امریکا او چین به هم پکې ښکېل وي چې که یو لوری هم پرې عمل ونه کړي هرومرو به تر فشار لاندې راوستل شي.
څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د راتلونکي عیسوي کال په پیل کې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان تر څنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هېوادونو په کنفرانس کې شوي وي، او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او امریکا د څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډیره سخته وي.
کغلی فیصل هغه ګنګوسی رات کړی چې ګواکې پاکستان به د افغان سولې د خبرو په سر د بحث لپاره ځینې شرطونه هم ولري. پاکستان په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو لپاره بحث ته چمتو کیږي چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې له نړیوالو سره کلکه ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅه وکړي. امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په لومړي پړاو خبرو کې هم د څارونکو رول درلود. اخو د سولې عالی شورا وایي چې امریکا او چین په پاکستان او افغانستان کې ډیر نفوذ لري او د دوی حضور به په یاد څلور اړخیزه غونډه کې د تنور هم لار هواره کړي چې د سولې د خبرو لپاره بحثونه ښه نتیجه ورکړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان به هرومرو د افغان سولې په باب له امریکا او چین سره هر ډول همکاري ته چمتو وي.
د پاکستان د حکومت رول د بین المللي ټولنې په ارتباط باندې یو انفعالي رول ده. کله چې بین المللي ټولنه تصمیم ونیسي زما په اخره باندې د پاکستان حکومت له هغو سره همکاري کوي. د پاکستان د حکومت همکاري یقیناً په افغانستان کې د سولې پروسې سره ډېر زیات هم
کوي. ښاغلی مجاهد په داسې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزه غونډه مثبته وبلله چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته په خپل وروستي سفر کې له افغان چارواکو سره د دې غونډې په جوړېدو موافقه وکړه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د ښځو شبکه وایي افغان حکومت په تصمیم نیونکو ارګانونو کې د ښځو حق هیر کړی. د دې شبکو غړو نن په کابل کې په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د حکومت په جګو پوستونو کې له خپلو ژمنو سره سم ښځې په کار وګماري. په عین حال کې افغان چارواکي وایي چې حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې پر خپلو ژمنو لا هم ولاړ دی. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې واورئ.
که څه هم حکومت ډیر ځله تاکید کړی چې د حکومت په لوړو پوستونو او تصمیم نیونکو ارګانونو کې به د ښځو ونډه له پامه ونه غورځوي، خو د افغان مېرمنو شبکه وایي چې حکومت په دې اړه خپلې ژمنې هېرې کړې دي. د دې شبکې غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې په لوړو دولتي پوستونو د ښځو نه ګمارلو د دوی پر وړاندې تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده. د دې شبکې غړي محبوبې سراج وویل حکومت د دوی غوښتنې له پامه غورځولې دي.
زنهای افغانستان به آمدن حکومت وحدت ملی باید مختار توقعات
د ملي ولی د حکومت لراتک سره افغان میرمنو هم یو لړ غوښتنې درلودې. په دې کې د خزینه والیانو، د وزارتونو د مرستیالانو او د ستري محکمې غړي توب، خو په خوشنۍ سره چې داسې سمو ونه لیدل باید حکومت دې موضوع ته پام وکړي.
د یاد شبکې غړ وویل د غور ولایت له مقام څخه د ښځې لري کولو او همدارنګه د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې ښځې نه ګمارلو اندېښمنې کړې دي. دوی وویل له دې ښکاري چې حکومت د ښځو د لاسته راوړنو پر وړاندې بې پروایي ښیي. دوی له حکومت وغوښتل چې د ښځو حقونه دې په دوهمه درجه کې نه شمېري. دوی تاکید وکړ چې که حکومت د دوی ظرفیتونه او وړتیاوې بې اهمیته وګڼي، اړ به شي چې عدالت ته مخه کړي. افغان چارواکي وایي حکومت د ښځو د حقونو ورکولو ته ژمن دی. د جمهور رئیس د وایاند مرستیال ظفر هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما در قوای عالی ستره محکمه افغانستان و در رده های مختلف
د ستره محکمه په عالی شورا په مختلفو پوستونو کې د ښځو ونډه باید زیاته شي. هڅه کوو چې د دولت په تصمیم نیونکو ارګانونو کې د ښځو ونډه زیاته کړو.
خاغلی هاشمی دا هم وویل چې که اوس مهال په دولتي ارګانونو کې د ښځو ونډه ولیدل شي د پخوا په نسبت زیاته شوي او دا لړۍ به ادامه ومومي. اوس مهال د لوړو زده کړو، د کار او ټولنیزو چارو، د ښځو چارو او له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیران ښځې دي. سربیره پر دې همدا اوس څو تنه ښځې د والي او سفیرانو په توګه ګمارل شوي دي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د کندهار د سوداګرۍ د خونو مشر وایي له کندهاره د لس میلیون ډالرو په ارزښت انار بهر ته صادر شوی. حاجی نصر الله زهیر له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل چې د انار د حاصلاتو له پیل بیا تر اوسه لس زره ټنه انار په راجستر او دیر زره ټنه نور په غیر راجستر ډول بهر ته صادر شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له ښاغلي زهیر سره مرکه کړې.
د انارو سیزن در پروش کال په اندازه باندې ډیر صحیح راغلی وو. لاخې په آخر کې تاسو په جریان کې یاست چې کال ګرم وو، انار ژر نه سو پاخه، نو بارانونه پر وسوه. په آخر کې د ازمیر صادرات تاوانیان شول، نو په دې خاطر باندې انشاءالله بیا هم تقریبا د لسو او یوولسو زرو شاوخوا تنه انار تلی دی په صادراتو باندې. البته هغه صادرات دي چې زموږ د اوتاک تجارت او د ګمرک سره راجستر شوی دي، خو غیر راجستر در دیش زرو او پنځه دیش زرو تنه باندې نور هم غیر راجستر تلی دي. ځکه چې زموږ دوی ولسوالۍ د شار د باندې دي چې وا د مارو د ارغسان ولسوالۍ ده او نیمه د ډنډ ولسوالۍ ده، نو په دې لحاظ باندې دا انار اکثر غیر راجستر تللی دي چې هغه مشته ګمرک او یو تاک تجارت ته نه راغلي، نو په دغه اندازه باندې انار تللی دي. د پروش ښکال په پرتلا زموږ د پیسدي کاچه د پروش ښکال په پرتلا د جیشو پنځه جیش په شاوخوا کې اضافه شوی دي چې سر حاصلات شو. خو دغه یو اخیری دغه چې پیښو چې باران پروسو ډیر انار زموږ ضایع شول چې هغه په خپل انار په باران ووي، نو درد پیدا کی بیا ترانزیت کېدلای نسی، په ترانزیت کې نسی تلای.
دغه انار کومو هیوادونو ته صادر شوی؟
دغه انار پاکستان ته، هندوستان ته، دوبۍ ته او جرمنی ته، مالیزیا ته هم په لږ اندازه باندې تللی دي او جاپان ته هم په لږ اندازه ولاړل. خو بدبختانه دغه انار باران کنه وای پرسوي، نو شاید زموږ انار دغه نو ملکو ته هم ډیر تللی وای. خو هغه د باران په سبب باندې چې دي زخمیان شول، نو نسوای کولای چې دي د خارجي مارکیټو ته ورسیږي، نو زموږ صادرات هم بلا ودرېدل. او کدا چې نو وای انشاءالله زموږ صادرات سر سرویس په ساتي تاسو هیڅ پیدا کاوه در پروش کال په پرتله باندې.
دا سی ویل کیږي چې پاکستان د کندهار انار په خپل نوم نور هیوادونو ته صادروي.
دا معلومه خبر ده چې زموږ انار پاکستان هم نور هیوادو ته استي، هندستان هم استي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دې به حالت په پیاد جلاتی کین کی، خو البته دی د کارګو د غلری سولتونه زموږ په افغانستان کې د کارګو سولت نشته چې موږ د خپل د اواد لاري باندې انار واسطو پرس کوس جرمني ته چې دی هم موږ په ډیر مشکلاتو باندې پر ایران باندې یا پر جخوا باندې ځو، نو که موږ کارګو ولرو زموږ انار به خپل راسن واغه ملکو ته ځي. نو ان شاء الله موږ سش کال د چین سره دا دغه کړی دی چې اوس په دغه یو څلور پنځه ورځې کې زه د کابل ته تللی وم، دغه سره مخبرې وکړلې چې زموږ وزارت زراعت او تجارت د دې سره هغه مائده امضا کړي چې زموږ تجارتي اړیکې د دې سره الهسي، نو کال د پاره به ان شاء الله زموږ انار چین ته هم لاړ شي.
وبخښه د کندهار د سوداګرۍ د خونو مشر حاجی نصر الله زهیر وچله ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د کندهار د انار د صادراتو په اړه معلومات ورکول. خاغلی زهیر ویل چې سکال د لس میلیون ډالرو په ارزښت له کندهار انار بهر ته صادر شوی دی.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اختکېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شپه زموږ غاګل ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدر من اوریدونکو د خبری مجله ورورو پای ته رسیدي، خو مخکې له دې چې زه احمد تکل تاسو سره خدای پمنی وکم، یو په زړه پورې خبر ستاسو لپاره لرم. د جنوبی اسیا د اتلولۍ د لوبو په لړۍ کې همدا شیبه د افغانستان او مالدیو د فوټبال د ټیمونو لوبه په هند کې روانه ده. د لوبې لومړی هاف ټایم پای ته رسیدلی او نتیجه څه فکر کوئ؟ څو دوه د یو په وړاندې د افغانستان په ګټه. همدا شیبه لومړی هاف ټایم پای ته رسیدلی، اوس تفریح ده او په څو شیبو کې به د لوبې دوهمه برخه هم راتلونکي 15 دقیقې پیل شي. له ازادي راډیو سره اوسئ، موږ به بیا هم د دې لوبې وروستي معلومات درکو. که افغانستان دا لوبه وګټي که یې ونه ګټي، په هر صورت افغانستان لوبه له مخکې نه د بنګلادیش مخکې د بنګلادیش 0-0 په وړاندې او بوتان 3-0 په وړاندې مات کړی و، نو ځکه د جنوب